کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماشامنۍ خبری مجلې ته مو فریبا ظاهر هرکلی کوم چې په تخنیکي چارو کې تای روشن را سره دی. وروسته له هغه چې افغان ولسمشر د بلخ د والي عطا محمد نور استعفا ومنله او پر ځای محمد داود د هغه ځای ناستی وټاکه، د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند د حکومت ته اقدام یو اړخیز وبلل او په وړاندې مخالفت کړی دی. په دې اړه تفصیل او نور راپورونه به وروسته واورو. لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوری اوروي.
پس ترکیه تو مهم خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند بلخ د پخواني ولي عطا محمد نور د استعفا په اړه د ارګ له پریکړې سره مخالفت څرګند کړ. د کابل نننۍ حمله د دوه ځان وژونکو په وژل کېدو پای ته ورسېده. ټاکل شوې ده امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن د ملي امنیت یو نوې ستراتیژي اعلان کړي او په هغې کې به د چین او روسیې په وړاندې نوې سخته تګلاره غوره شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند د بلخ د پخواني ولي عطا محمد نور د استعفا په اړه د ارګ له پریکړې سره مخالفت څرګند کړ. هغه یو غیر مسؤلانه د افغانستان د امنیت او ثبات ضد او د ملي یووالي د حکومت د موافقې له اصولو سره په ټکر کې وبلله. د ګوند دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د افغانستان جمهوري ریاست نن وویل چې ولسمشر اشرف غني د بلخ د ولي عطا محمد نور استعفا منظور کړه او د هغه پر ځای انجینیر محمد داود د بلخ د نوي والي په توګه ټاکلی دی. د جمعیت اسلامي ګوند ویان واقف حکیمي د عطا محمد نور استعفا په اړه ازادي راډیو ته وویل
این اقدامی ریاست جمهوری ده
ګوند جمهوری ریاست دغه اقدام چې په یو اړخیز ډول شوی په کلکه غندي او هغه د ملي حکومت د ملي وحدت حکومت د اصولو او ګټو او هم د هغې موافقې د چوکاټ چې پکې د ملي یووالي حکومت تعریف شوی خلاف اقدام بولي. ښاغلی حکیمي زیاته کړه چې دغه ګوند به وروسته له هغې چې رئیس یې د بهر له سفره بیرته وطن ته راوګرځي او د رهبري شورا نور غړي هم په کابل کې راټول شي په دې اړه خپل مشخص دریځ اعلان کړي. مخکې له دې چې افغان ولسمشر د نور استعفا منظور کړي، وړمه ورځ د جمعیت اسلامي ګوند حکومت ته ګواښ کړی و چې هیڅوک د نور د لرې کولو واک نه لري. نور چې د جمعیت اسلامي ګوند اجرایوي رئیس دی، له شاوخوا 15 کلونو رئیس یې د بلخ د والي په توګه دنده ترسره کړې او پر دې مقام د هغه د پاتې کېدو یا لرې کېدو مسله په وروستیو کلونو کې په یوه جنجالي مسله بدله شوې وه. د کابل یو امنیتي لوړ پوړی چارواکی وایي د کابل په افشارو سیمه کې د ملي امنیت پر یوه مرکز په ننني وسلوال برید کې دوه ځان وژونکو لاس درلود چې دواړه د افغان امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل شول. د دغې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی دی. د کابل د پولیسو د اسمایي زون د قمندانۍ مرستیال جنرال طارق مرادي په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې له دواړو حمله کوونکو سره د داعش تور بیرغ موندل شوی. هغه وویل په دې پیښه کې افغان امنیتي ځواکونو یا عامو خلکو ته مرګ ژوبله نه ده رسېدلې. د نورستان چارواکي د نورګرام ولسوالۍ د پوهنې عامر د وژل کېدو خبر ورکوي. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم نن ازادي راډیو ته وویل د نورګرام ولسوالۍ د پوهنې عامر مولوي علي احمد تېره شپه مخپټو وسلوالو له خپل دفتر څخه لومړی ایستلی او بیا یې د دفتر مخې ته په ډزو وژلی دی. د نورستان والي وایي مولوي علي احمد له چا سره شخصي دښمني نه درلوده او هڅه کوي چې د پیښې اصلي عاملین پیدا او هغوی ونیسي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دغې وژنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د ملي شورا ګډ کمیسیون د ولسمشر اشرف غنی هغه تقنینی فرمان تایید کړ چې له مخې په الکترونیکي تذکرو کې د اسلام او افغان کلمې ذکر کیږي. د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان نن ازادي راډیو ته وویل چې د ګډ کمیسیون د بحثونو په پایله کې دا پریکړه شوې ده. د الکترونیکي تذکرو د ویش ادارې چارواکو پرون په کابل کې وویل چې د ملي شورا له پریکړې وروسته به دغه لړۍ په یوه اونۍ کې له کابله پیل او وروسته نورو ولایتونو ته وغځوي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن د ملي امنیت یو نوې ستراتیژي اعلان کړي او په هغه کې به د چین او روسیې په وړاندې نوې سخته تګلاره غوره شي. د هغو هیوادونو په وړاندې چې ویل شوي هڅه کوي د امریکا د ارزښتونو او ګټو ضد یوه نړیواله اجماع جوړه کړي. یو شمېر کارپوهانو نن مخکې له دې چې ولسمشر ټرمپ وینا واوروي رسنیو ته ویلي چې په دغې نوې ستراتیژۍ کې خبرداری ورکړل شوی چې روسیه او چین د امریکا قدرت له چلن سره مخامخ کړی او د امریکا د هوساینې او ملي امنیت ته د تاوان رسولو هڅه کوي. رسنیو د امریکایي چارواکو له قوله ویلي چې ولسمشر ټرمپ به په دې ستراتیژۍ کې تر ډیره د امریکا لومړی پر اصل تمرکز وکړي. امریکایي چارواکو دا هم ویلي چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې ایران او شمالي کوریا یاغي هیوادونه یاد شوي او د اسلامي دولت ډله یا داعش هغه ډله یاد شوي چې د امریکا ګټو ته ستونزې راولاړې کړي دي. ټرمپ د ولسمشر په توګه د خپل کار له پیلېدو راهیسې چین د سوداګرۍ په یوه ناعادلانه شریک تورن کړی او هم یې پر دې هیواد په سمندر کې د وروستیو پوځي اقداماتو په خاطر انتقاد کړی دی. ډونالډ ترمپ له چین څخه دغه راز وکړي چې پر پیونګ یانګ فشارونه زیات کړي چې د اټومي او توغندیو له پروګرامونو لاس واخلي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به نن د هغې پریکړې لیک پر متن رایه واخلي چې د بیت المقدس په اړه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د پریکړې د ردولو لپاره برابر شوی دی. رویترز او فرانس پرس خبري اژانسونو پرون د داسې ډیپلوماتانو په حواله دا خبر خپور کړی چې د موضوع د حساسیت له امله نمونه نه دي خپاره شوي. د راپورونو له مخې د امنیت شورا پریکړې لیک په یوه مخ کې په ملګرو ملتونو کې د مصر پلاوی برابر کړی دی. په هغه کې لیکل شوی چې د بیت المقدس په اړه شوې پریکړې قانوني اړخ نه لري او باید لغوه شي. د امنیت شورا 15 غړو د جمعې په ورځ دا معلومات کتلي او کچیر نن د شورا نه غړي مثبت رایه ورکړي تصویب بشي، خو د تصویب په صورت کې بیا هم د امریکا متحده ایالات کولای شي چې هغه ویټو کړي. او د اوکراین پوځ وايي په تیرو 4 ساعتونو کې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلاو بلتون پاولو لخوا له اوربند څخه د 2 سرغړونو په ترڅ کې 3 سرتیري وژل شوي دي. د اوکراین دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل چې بلتون پاولو 4 ځله د هوانونو او درنو توپونو په ډزو سره له اوربند څخه سرغړونه کړې ده. بلتون غوښتونکي بیا د اوکراین وسلوال ځواکونه 10 ځله له اوربند څخه په سرغړونه تورن کړي دي. دا و د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه ملازادی رادیو واریدل. افغان ولسمشر د بلخ د ولایت محمد نور استعفا ومنله او پر ځای محمد داود د هغه ځای ناستې وټاکه. د جمهور ریاست مرستیال ویم نجیب آزاد
جمهور رئیس باندې پخوانی والی عطا محمد نور استعفا ومنله او پر ځای نوې والی د بلخ نوې والی دکتوم انجینر محمد داود وټاکل شو.
خو د حکومت پر دې پریکړې د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند غبرګون څه دی؟ د دغه ګوند ویاند واقف حکیمي ازادي راډیو ته وویل
این اقدامی ریاست جمهوری ده که به صورت یک جانبه تخاص شده محکوم میکنه.
دا به هم وری چې د ملي شورا ګډ کمیسیون د وګړو د ثبت او احوال د قانون په شپږمه ماده کې د اسلام او افغان کلمو راوړل تایید کړل. د دغه کمیسیون غړی عبدالحی اخونزاده وای
یو مخالف نو دول سره دغه فرمان درې جمهور تایید کوي چې په دې فرمان کې راغلي دي د اول نفوس چې باید ملت او ملت دواړه باید ذکر شي.
نن د کډوالۍ نړیواله ورځ په همدې پلمه د افغانستان د کډوالو ستونزو په اړه یو راپور لرو. نور مطالب هم ستاسو د مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده. زموږ خلاصه د رادیو ری دوستانو مخکې تر دې چې دغه مطالب ته ورسو، یوې امنیتي مسلې ته ورزو هغه راپور چې تازه له هلمند ولایت راورسید. پکې ویل شوی دی چې د دغه ولایت په مرکز لشکرګاه کې د دریمې امنیتي حوزې اړوند کې موټر بم چاودنه شوې ده. د چې په دې اړه نور جزئیات دي آیا تلفات لري کنه لري هم اوس لسمې څخه زموږ همکار الیاس دایی را سره د ټلیفون پر کښه دی. الیاس دایی ستړی مسې، تاسو اوریدونکو ته د دې چاودنې په اړه نور جزئیات ورکړئ.
ورباجان سلامونه مې ومنه. دا 14 د وسخه تقریبا 15 دقیقې مخکې د لشکرګاه شار په لویدیس کې د بولان په مربوطاتو کې د لشکرګاه پله او د سرادلې واترمنز د وچ بوغرام سیمې ته چیرمه په یو قراردادي پمپ باندې چټیل پلوري رامسته شوې ده. لومړني معلومات دا ښیي چې په دغه سیمه کې د عامه نظم یو تر دوو درو ټانګونو پورې تیل اخلي او ځانمرګي چې په موټر کې چې د چاودونکو توکو بار دی راځي پر دوی باندې برید کوي. دا عمله سرعت نسی عمر ځواک راته څو شی به مخکې ویل چې په دې برید کې تر اوسه پورې 40 نفر ټپیان ایمرجنسي ته ورسېږي دي چې نظامیان هم پکې دي، ملکیان هم پکې دي او ماشومان هم پکې دي. دی وایي چې ټپیان کې ډیر کسان ملکیان دي، اما دقیق ارقام د مړو یعنی د وژل شوو کسانو په دې برید کې تر اوسه نه وایي. دا هو زه تاسو سره خبرې کوم هم د امبولانس راغورم چې ایمرجنسي ته ټپیان انتقالوي او داسې اټکل کیږي چې په پیښه کې چې ما زیګر دی ډیر خلک د خپل کاروبارونو څخه کور ته راځي شرطه د تلفات شمیر سات زیات وي. اما تر اوسه پر دقیق نه معلوم شوم رکسان په دې کې وجل سوي دي. خو شل نه پره ټپیان چې نظامیان ملکیان ابخاد ول مشمل پکې شامل دي دا ایمرجنسي روښتون تر ورسېږي.
بله مننه. دای سب د دې پیښه مسولیت تر اوسه چا اخیستې دی؟
تر اوسه پر چا دې پیښه پر غاړه نه اخیستې.
بله ډیره زیاته مننه کوم محمد الیاس دا یو چې د لشکرګاه شهر د 14 پاړې جزئیات راکول د حمله داس مال سوي د چې نن د کابل په افشارو سیمه کې هم چې د ملي امنیت پر یو مرکز ډلې بریت سوي وو دغه بریت د دوو تنو ژوندکو بریتګر لخوا سوي وو افغان امنیتي ځواکونو هغه وژل او بریت پای ته ورسېدی د دغه حمله مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی وو
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
سمجه خلاص ته راټیو لري دوستانو سمجهو یوې بلې مسلې ته د افغانستان جمهور ریاست وایي ولسمشر محمد اشرف غنی نن د بلخ د والی عطا محمد نور استعفا منلې ده د جمهور ریاست ویان مرستیال نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې شغلی نور خپل استعفا سمو د مخکې جمهور ریاست استولې و دغه راز د شغلی آزاد په خبره محمد داوود د شغلی عطا محمد نور پر ځای د بلخ د والی په توګه معرفي سوی دی نور حال الله اکرام راکوي
د بلخ والی عطا محمد نور د بلخ د والی په توګه لنګدي سوار لسکلن ماموریت وروسته استعفا وکړه د جمهور ریاست د ویان مرستیال نجیب آزاد ازادي رادیو ته وویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په سهار د خاغلی نور استعفا منزور کړه
جمهور ریاست د پخوانی والی عطا محمد نور استعفا ومنله او پر ځای نوې والی د بلخ نوې والی دکتوم انجینر محمد داوود ورټاکل شو
عطا محمد نور د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو په دوه دورو کې د اجرایی رئیس عبدالله نګدی په خاغلی نور له 2004 نه تر 2014 میلادي کال پورې د بلخ د والی په توګه دنده پر مخ وړله او د ملي والی د حکومت لرامنځته کېدو سره سم د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د بلخ د سرپرست والی په توګه وټاکل شو خو د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې یو وار بیا ولسمشر نوموړی د بلخ د والی په توګه ونومو حتی محمد نور د مرکزي حکومت له سرسختو انتقاد کوونکو بلل کېده چې په دې وروستیو کې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال عبدالرشید دوست د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی او د اجرایی رئیس د دوهم مرستیال محمد محقق سره په ګډه د افغانستان د ژغورنې ائتلاف هم جوړ کړو خاغلی نور یو ځل مخکې دا ویلي و چې په حکومت کې د جمعیت ګوند امتیاز زیاتولو په هدف له ارګ سره خبرې پیل کړې خو وروسته بیا داسې راپورونه خپاره شول چې د خبرو په دغې لړۍ کې ستونزې پیدا شوې خو تر دې مخکې د بلخ پخواني والي ته نږدې یوې سرچینې د موضوع حساسیت ته په پام ازادي راډیو ته د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي و چې پر عطا محمد نور د بلخ له ولایته د استعفا له امله فشارونه زیات شوي دي سرچینې ازادي راډیو ته دا هم ویلي و چې د تېرې جمعې په ورځ د صلاح الدین بانی په ګډون د افغانستان له بیلابیلو سیمو د جمعیت ګوند مشرانو له خاغلی نور سره په دې تړاو ناسته هم درلوده خو د جمعیت ګوند ویان واقف حکیمی بیا ازادي راډیو ته ویلي و چې د ملي والی د حکومت د هوکړې لمخې هیڅوک نشي کولای چې خاغلی نور له دندې لري کړي خو په خبرې استعفا قانوني حق دی خو د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم منشي فیصل سمی وایي چې د خاغلی نور او جمهوري ریاست ترمنځ ستونزو ته پکتو اړتیا و چې خاغلی نور له خپلې دندې استعفا
ورکړي
اختلافات د ارګ عطا محمد نور او یو شمیر سیاسي ګوندونو ترمنځ په دې اړه د نظر اختلاف موجود زه فکر کوم چې په داسې حالت کې عطا محمد نور خپل دندې ته دوام نشو ورکولای او اړ شو چې استعفا ورکړي د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې په دې اړه رسنیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې لیکلي چې د بلخ نوې والی انجینر داوود د بلخ ولایت اوسیدونکو او د جمعیت اسلامي ګوند یو فعال غړی دی په خبر پاڼه کې دا هم راغلی چې نوموړي د قانونو د کیندنې امنیت اړیکو او مدیریت په برخه کې په انګلستان کې زده کړې کړې دي
دوستانو د بلخ د والی د پخوانی والی عطا محمد نور د استعفا په اړه مو د جمهور ریاست د څرګندونو او د پریکړې په اړه راپور واورېده په همدې حال کې د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور د استعفا په اړه د ارګ د پریکړې سره مخالفت کړی دی هغه یو غیر مسؤلانه د افغانستان د امنیت او ثبات ضد او د ملي والی د حکومت د موافقې له اصول سره په ټکر کې بللې ده د جمعیت اسلامي ګوند ویان واقف حکیمی ازادي راډیو ته ویلي
باسي استعفا و یا کنارگیری والی
دی وی د بلخ د والی د استعفا یا لرکدو بحث له مودو را پدې خو مطرح او څنګه چې د بلخ والی په خپل پدې اړه نظر څرګند کړي هغه د والی په توګه د کار له دوام سره هیڅ راز لیوالتیا نه درلوده خو د دې په اړه تر سره سوی پریکړه د ملي وحدت حکومت له ټولو ارزښتونو او اصول سره په ټکر کې ده. استاد عطا محمد نور د ملي وحدت حکومت په موافقه کې له تعریف سوی اصول سره سم د حکومت جوړښت یو مهمه برخه ده، نو ځکه د افغانستان اسلامي جمعیت ګوند دا اقدام یو بې ځایه اقدام بولي او محکوموي. دغه راز شغلی حکیمی ویل دی چې دغه ګوند به وروسته لاغې چې رئیس یې د بهر له سفره بیرته وطن ته راوګرځي او د رهبری شورا نور غړي هم په کابل کې راټول سي نو په دې اړه به خپل مشخص دریځ اعلان کړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پرې پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 3.15 څپه خبرونه لري. د ملي شورا ګډ کمیسیون د وګړو د ثبت او احوال د قانون په شپږمه ماده کې د اسلام او افغان کلمو راوړل تایید کړل. د افغانستان د ولسي جرګې او د دغه کمیسیون یو غړي عبدالحی اخونزاده نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی د ولسمشر دغه تقنیني فرمان د ملي ګټو د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو د امنیت ته ټینګښت او افغانستان ته د هویت ورکولو په پار تایید کړ. نورحال اکرام الله اکرام راکوي.
د افغانستان د ملي شورا ګډ کمیسیون د وګړو د ثبت او احوالو د قانون په شپږمه ماده کې د افغان او اسلام د کلمو د لیکلو په تایید سره د ولسی جرګې او ورک ترمنځ درې کلنه لانجه پای ته ورسوله. د ولسی جرګې او دغه کمیسیون غړي عبدالحی خونزاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هغه ګډ کمیسیون چې د ولسمشر د فرمان د برخلیک په اړه د تصمیم په هدف جوړ شوی و پریکړه وکړه چې باید په برېښنایي پیژندپاڼو کې د اسلام او افغان کلمې ولیکل شي.
یو مخالف نو دولسره دغه فرمان د رئیس جمهور تایید کوي چې په دې فرمان کې راغلي دي اول نفوس چې باید ملت او ملت دواړه باید ذکر شي چې هغه نن په اکثریت تایید کړي چې ملت او ملت په دواړه په دې اول نفوس په قانون کې باید ثبت شي او فرمان یې تایید کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د افغانستان د برېښنایي تذکیرو د ویش ادارې اعلان وکړ چې راتلونکې اونۍ به د برېښنایي تذکیرو د ویش دقیقه نیټه اعلان کړي او د دغه بهیر د پیلولو لپاره بشپړ چمتووالی لري. تیره اونۍ افغان ولسمشر د دغه تذکیرو د ژر توزیع کولو امر کړی دی. په برېښنایي تذکیرو کې د اسلام او افغان کلمو پر سر جنجالونه هغه څه دي چې ویل کېږي دغه ملي بهیر یې له تیرو دوو کلونو راهیسې له خنډ او زن سره مخ کړی. په برېښنایي تذکیرو کې د ملیت د کلمې پر سر درې کاله د حکومت او ولسی جرګې ترمنځ جنجال راپورته شو او د وګړو د ثبت او احوالو په قانون کې د اسلام او افغان د کلمې زیاتولو په تړاو د ولسمشر فرمان د ولسی جرګې لخوا رد شو. خو درې اونۍ مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی د یو تقنینی فرمان په ترڅ کې د وګړو د ثبت او احوالو د قانون په شپږمه ماده کې چې له مخې باید په برېښنایي تذکرو کې افغان او اسلام کلمه ځای شي ټینګار وکړ. ولسی جرګې یو وار بیا د ولسمشر دا تقنینی فرمان رد او مشرانو جرګې تایید کړ او دا فرمان د وروستۍ پریکړې لپاره د ملي شورا ګډ کمیسیون ته واستول شو. او اوس چې د ملي شورا د ګډې کمیټې لخوا دا فرمان تایید شوی د توشیح لپاره ولسمشر ته استول کیږي. جمهور ریاست دواړو جرګو د ګډ کمیسیون دغه پریکړې هرکلی کوي خو وایي چې ارګ دغه فرمان د توشی یا رد په وړاندې هر ډول غبرګون له وخته مخکې بولي. د افغانستان د برېښنایي تذکرو د ویش اداره هم د دواړو جرګو د ګډ کمیسیون د پریکړې هرکلی کوي. دغه ادارې ویان روح الله احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زه د نفوسو د احوال ثبتولو د مرکزي ادارې په استازیتوب د ملي شورا د دواړو مجلسانو له محترمو غړو څخه ډېره زیاته مننه کوم. دوی دغه ملي پروسه ټول موضوعات یې مد نظر ونیول او دا موږ کولی شي چې زموږ په کارونو کې یو روڼتیا رامنځته کړي.
ښاغلی احمدزی وایي دغه کمیسیون پریکړه به د دوی د کارونو د پیل د چټکتیا لامل وګرځي. په ورته وخت کې ځینې افغان کارپوهان وایي اوس هیڅ داسې پلمه نشته چې حکومت دې له امله د برېښنایي تذکرو د ویش په وړاندې خنډ او ځنډ رامنځته کړي. د ولسي جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان هم وایي چې ګډ کمیسیون د ښې حکومتوالۍ ملي ګټو ته په کتو او افغانستان ته د هویت ورکونې په هدف دا پریکړه کړې ده. نوموړی هم ټینګار کوي چې افغان حکومت باید له ځنډ پرته د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي.
آزادي خبری مجله.
نن د دسمبر 13 د کډوالۍ نړیواله ورځ سره سم ده. په همدې پلمه جوړ شوې غونډې ته نن په کابل کې د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزیر ویلي چې دا وخت نږدې 5 میلیون افغانان د کډوالۍ شپې سبا کوي. سید حسین علیمی بلخی وی اوس مهال د دغو کډوالو ژوند له نسبتا مبهم حالت څخه راوتی دی. یوسف انزدران د موضوع په اړه تفصیل راکوي.
کډوالي هغه ستونزه چې له څلورو لسیزو راهیسې ګڼ شمېر افغانان ورسره مخ دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي دا وخت له 15.6 میلیون نه ډېر افغانان په 5 نړیوالو حوزو کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي. خو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي چې د دوشنبې په ورځې په کابل کې د ډسمبر د میاشتې د 13 نېټې د کډوالو د نړیوالو ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل دا وخت د کډوالو ژوند نسبتا له مبهم حالت نه وتی دی. وایي افغان لورې دا وخت د افغان کډوالو د اکثره قربه هیوادونو سره ګډ تفاهم او مدیریت ته رسیدلی دی.
ما بیش از 5.6 میلیون مهاجر فیلن در خارج از کشور داریم.
دی وی مونږ دا وخت له 15.6 میلیون نه ډیر له هیواد بهر کډوال لرو چې په ټوله کې د کډوالۍ په 5 حوزو کې ژوند کوي. له 2 میلیون نه ډیر په ایران کې، شاوخوا 2 میلیون په پاکستان کې او نور په اروپا، امریکا، استرالیا او آسیایي هیوادونو کې میشتي. ملګرو ملتونو د 2000 میلادي کال راهیسې چې په نړۍ کې د کډوالو شمېره ریکارډ درجې ته ورسېده، د ډسمبر 13 نېټه د کډوالو د نړیوالو ورځې په توګه اعلان کړه او لاغې مدیر رئیس هر کال دغه ورځ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې نمانځل کیږي. د شمیرو له مخې له سوریې وروسته افغانستان دویم هیواد دی چې د وګړو ډېره برخه له هیواد بهر په کډوالۍ کې ژوند کوي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دغې غونډې ته وویل د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په هدف د نړیوالو بنسټونو او افغان لوري ترمنځ همغږي ډېره شوې او د دغې ستونزې بنسټیز حل ته کار کیږي. که څه هم حکومت کډوالو ته د سرپناه برابرولو، ځمکو ورکولو او نورو ګڼو مرستو ژمنه کړې، خو ملګري ملتونه افغان حکومت ته ښایي چې په دې برخه کې چټک او شفاف اقدامات وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبلنزر د غونډې ته وویل راستنه شوي کډوال په کابل کې لا د ژوند مهم وړتیاو ته لاسرسی نه لري. دی وایي لس ورځې مخکې زه په کابل کې د کډوالو یوه کیمپ ته ولاړم. له دوی نه مو د ستونزو پوښتنه وکړه. وی ویل چې ماشومان مو ښوونځی نه لري او ښوونځی نشته. دا نو د بخښنې نه ده. موږ له حکومت سره مرسته کوو، ورته حوصله ورکوو چې په دې برخه کې ډېر کارونه وکړي. تر دې مخکې افغانستان ته یو شمېر راستنه شویو افغان کډوالو هم په وار وار رسنیو سره په خبرو کې د خپلو ستونزو او ورسره د لازمو مرستو د نه کېدو په اړه ویلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي په تیرو دریو کلونو کې له 2 میلیون نه زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستنه شي او دا لړۍ لا هم روانه ده. له دې ټولو سره د چارو یو پوه میر سردار زدران وایي ډیری افغانان د امنیتي ستونزو له کبله د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي. دی وایي که چیرې حکومت امنیت او د بنسټیزو کارونو پراختیا ته خپل پام واړوي، تر ډېره به ستونزې ته د هواري لار موندل شوي وي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان په هغو ولایتونو کې چې د پولیو د مرض تر ګواښ لاندې دي، نن د پولیو یا د ماشومانو د فلج مرض پر ضد د واکسین عمومي کمپاین پیل سو. له دغه ولایتونو یو هم کونړ دی چې د چارواکو په خبره تر 1.5 لک ډیرو ماشومانو ته به چې عمرونه یې تر 50 کلونو کمې 2 څاڅکي واکسین ورکړل سي. روح الله انوري راپور راکوي.
په کونړ کې د کتلوي معافیت مسول حاجی محمد اساق ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبې په سهار په ټول ولایت کې له 50 کالو کم عمره ماشومان ته د فلج ضد واکسینو ورکولو درې ورځې کمپاین پیل کړي.
د اوسنۍ کمپاین چې نن په ټولو ولسوالیو کې د کونړ شروع شوی، په دې کې به 1,68,800 ماشومان تقریبا واکسین کیږي.
حاجی اساق وایي په روان کال کې تر اوسه د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده لیدل شوې، خو له واکسینو د پاتې کیدونکو ماشومانو شمیر زیات شوی دی.
الحمدلله په 2010 کال کې موږ کومه پیښه تر دې وخته پورې نه لرو. موږ په دې دوره کې هم ځینې ځینو کې په چپه دره پیش کې، وټفور کې، مروره، سرکانو او په شیګل کې ستونزې لرو. اوس هم د پخوا غوندې هغه ماشومان چې موږ نه پخوا پاتې کېدل هغه اوس هم پاتې کیږي. متاسفانه هغه موږ هم هماغه تعداد 2000 ته بیرته لوړ شو.
په کونړ کې په داسې حال کې د 2000 په شاوخوا کې له واکسینو د پاتې کیدونکو ماشومانو ویره شته چې ډیری وختونه وسلوال طالبان وایي نه یوازې دا چې دوی د واکسینو مخالفت نه کوي، بلکې خپلو ملګرو ته ویلي چې د واکسینو ډلو سره همکاري وکړي. نو بیا څوک دي چې په ناامنو سیمو کې د واکسینو د پلي کولو مخه نیسي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې حاجی اساق ویل
نو دلته خو د طالبانو د امارت سره په څنګ کې ځینې نور ځینې وسلوالې ډلې شته چې هغه د دې پروګرام مخه نیسي. البته که مسؤولین نه وي او په ساحه کې یو مطرح هم نه وي، خو زموږ د واکسینو د کمپین ممانعت کوي او هغه اشخاص چې ممانعت کوي هغه کوم چې مطرح خلک دي هغوی هم د دې مخه نه نیسي.
خلک هم تشویش لري چې که چیرته بیا هم په ناامنو سیمو کې ماشومانو ته د واکسینو د څاڅکو د ورکولو مخه ونیول شي، نو امکان لري چې د فلج مثبت پیخی په کونړ کې پیدا شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو اوس هم ورزو یوې نړیوالې مسلې ته. ټاکل شوی چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په خپله وینا کې د امریکا نوې ملي امنیتي ستراتیژي اعلان کړي. جګپړي امریکایي چارواکي وایي چې متحده ایالات په خپله نوې ستراتیژي کې د چین په وړاندې سخت دریځ خپل کړي. دا چې دا به څه ډول دریځ وي، تفصیل به د احمد ټکل څخه واورو.
د خبري اژانسونو د راپورونو له مخې د متحدو ایالاتو په نوې ملي امنیتي ستراتیژۍ کې د ولسمشر ټرمپ پر مشهوره پالیسۍ چې وایي په هر څه کې لومړی امریکا تمرکز شوی دی، تمه ده چې ولسمشر ټرمپ به په دې وینا کې چې د کابل په وخت د شپې په 11:30 بجو یې اوروي، چین د متحدو ایالاتو سیال یا رقیب ونوموي او د اقتصادي یرغل تور پرې ولګوي. ولسمشر ټرمپ که څه هم له دې مخکې د چین د ولسمشر شي جین پینګ ډېره ستاینه کوله، خو له پیکنګ څخه یې دا غوښتنه هم کوله چې پر خپل متحد شمالي کوریا د بالستیک توغندیو د ازموینو او د اټومي وسلو د پروګرام په خاطر فشار راوړي. ښاغلي ټرمپ پر چین د غیر عادلانه تجارتي پالیسۍ تور هم لګاوه. د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار هیچ آر مکمستر یوه اونۍ مخکې په یوه وینا کې وویل چې نوې امنیتي ستراتیژي به تر ډیره په بهر کې د امریکا د پوځي اقتصادي پیاوړتیا، د چین او روسیې پر وړاندې د اقداماتو او د ایران او شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو د محدودولو پر هڅو تمرکز وکړي. د امریکا امنیتي ستراتیژي چې پر مسوده پرون او وړ مورز همکار روانو هغه رسمي دولتي اسناد دي چې د رونالد ریګن له ولسمشرۍ پر وروسته موده کې د امریکا هر ولسمشر اکثرا د څلورو کلونو لپاره برابر کړي دي. د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش د ادارې یو چارواکي مایکل آلن چې اوسمهال د بیکون په نوم د تحقیقاتي مرکز څیړونکی دی، فاینانشل ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د ملي امنیت ستراتیژي به د چین پر ضد د یو لړ اقتصادي اقداماتو د پایل په معنا وي. د آلن په وینا امنیتي ستراتیژي به دا اقتصادي اقدامات په حکومتي اسنادو کې ثبت کړي. خو ځینو منتقدانو خبرداری ورکړی چې د چین په وړاندې هر راز سخت دریز ښایي د نړۍ له دې ستر اقتصادي قدرت سره د یوې ویجاړونکې تجارتي جګړې باعث شي. د ټرمپ د ادارې یو چارواکي ویلي چې ولسمشر ټرمپ ښایي په خپله وینا کې د پخواني ولسمشر براک اوباما هغه اعلامیه هم باطله کړي چې اقلیمي بدلون د امریکا د ملي امنیت لپاره یو ګواښ بولي. ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم نیکی د تاسو سلام آزادې رادیو او رادیو کوم ته وایم زه لاله نیمه د ایمان ولایت خبره کوم. ما هیل وازو د شیدای مایدین د وزارت څخه بعد شته د شیدای مایدین ماشونه ورکې د درنیوم کالو د پنځنیوم کالو د بنیوم کال شیدان ماشونه چې ګرځول دي او ورځي دي نو ایل وازو مو دا چې ټول شرکت د نور आवाज ورسوي. السلام
هلو السلام علیکم دا پکتیا څنګه یو د سوالینا سمي ولا خلینی تندر خبرې کوم وختونه دی دولت مصر اثر باندې ته خداله چې پکتیا څنګه یو او ترمن دي جن خیر او سوالې غزیدار لو اعلان دی رسخته کندو کا پارسلو دا کشر دا لار په پخ او سری دا ډیر شي د دوار او سوالې د خلکو سپین دیبا هوارې شي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ د آزادی راجی او ریډونکو او کارکونکو ته د مینی او محبت نه ډک سلامونه وایم. پس له سلامه څخه زه محمد یواز د کندهار ولایت شاوریکوټ ولسوالۍ خبره کوم. موږ د شاولیکوټ په ولسوالۍ کې امنیت ډیر خراب دی. موږ د شاولیکوټ په ولسوالۍ کې کلینیکونه نشته. موږ د شاولیکوټ په ولسوالۍ کې مکتبونه نشته. نو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ د شاولیکوټ په ولسوالۍ کې کلینیکونه جوړ کړي، مکتبونه جوړ کړي، شګایونه راته جوړ کړي چې موږ ته فرصت برابر شي زموږ ماشومان او زموږ خلکو ته. نو د ازادۍ راډیو څخه دا خواهش دی چې زما پیغام د نورو چارواکو پورې ورسیږي. السلام.
د یو شمیر عامو افغانانو نظرونه او ستونزې او شکایتونه مو واوریدل. دوستانو، د مجلې د سر موضوع مو دا و چې وروسته له هغه چې افغان ولسمشر د بلخ د ولی عطا محمد نور استعفا ومنله او پر ځای محمد داود هغه ځایناستی وټاکه، د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند د حکومت د اقدام یو اړخیز وبله او پر وړاندې مخالفت وشد. تاسو د ازادي راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له د ماښام تر اوو بجو پورې پر منځنۍ څپه 12.95 او د FM 93.5 اورېدلی سئ. دری مجله مو پات ده زرق